درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا اوسنی رادیو د خبرونې ته موزه عصمت څاروان هرکلی کوم. هلوبلای د دې سات خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتوالی یو شرمون کې چاره بللې ده. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د هند له لوري پر پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر باندې له بریدونو وروسته له دواړو اتمي هیوادونو سره خبرې کړې دي. هند د واشنگټن لپاره یو مهم شریک ګڼل کیږي، ځکه امریکا هڅه کوي د چین د زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. له بلې خوا که څه هم د 2020 کال د اګست په میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د پاکستان ارزښت کم شوی، لا هم د امریکا متحد پاتې دی. پاکستان وایي چې د هند بریدونه لشتر لژه شپږ ویشت کسان وژلي دي. په داسې حال کې چې هند هم ویلي د پاکستان د توپونو په ډزو لشتر لژه اته کسان د کشمیر د لانجمنې سیمې په پوله کې وژل شوي دي. چین چې له دواړو هیوادونو سره پوله لري او د پاکستان نږدې متحد ګڼل کیږي، ویلي دي چې د هند د نن سهار پوځي اقدام خواشینی کړی او زیاته کړی ده چې د روانو تحولاتو په اړه اندېښمن دی. د چین د باندنیو چارو وزارت ویان لین جیان د چهارشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي، هند او پاکستان نه جلا کېدونکي ګاونډیان دي او دوی همداراز د چین ګاونډیان هم دي. د هند له توغندوی بریدونو وروسته پاکستان ته ګاډي وډي شوي الوتنې نن بیرته پیل شوې. له برید وروسته د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ له هوایي ډګرونو الوتنې درول شوې وې، خو د می په ومه بیا پیل شوې. د پاکستان د هوایي ډګرونو ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ هوایي ډګرونه د الوتکو تګ راتګ ته چمتو شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي د عملیاتي محدودیتونو په لړ کې هوایی حریم د 48 ساعتونو لپاره ځنډول شوی و، خو اوس په بشپړ ډول بیرته فعال شوی دی. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د وضعیت ته په کتو مسافر باید له خپلو اړوندو هوایی شرکتونو سره په تماس کې پاتې شي، ځکه چې د الوتنې مهالویش او لارو په اړه وروستۍ پریکړه له هوایی شرکتونو سره ده. له بلې خوا د پنجاب او اسلام آباد په روغتونونو کې بیړنۍ حالت نافذ شوی دی او د ټولو روغتونونو د کارکوونکو رخصتۍ لغوه شوې دي. ډاکټرانو، نرسانو او نورو صحي پرسونلو ته لارښوونه شوې چې روغتونونو کې پاتې شي. د پنجاب په ټولو ولسوالیو او ایالتي ادارو کې هم بیړنۍ حالت نافذ شوی دی. په پنجاب کې د تعلیمي ادارو د تړلو پریکړه شوې او نن ټولې دولتي او شخصي تعلیمي ادارې بندې دي. د امریکا ستر محکمې د ترامپ ادارې ته امر کړی چې د 2015 کال د میل 12 منیټې څخه د افغان کډوالو پر دوسیو د کار پروسه بیا پیل کړي. په دې پریکړه کې د امریکا د کډوالو د منلو پروګرام، د بیا میشتېدو طرحې او د سفر د تایید پروګرامونه هم شامل دي. شان وینډي ورچې د افغان ایواک مشر دی. دا پریکړه د امریکا د افغان متحدانو لپاره یو ستره بریا بللې. هغه ټینګار کړی چې د ترامپ اداره دا پریکړه عملي کړي نو با یو مهم پرمختګ دی. د ستري محکمې حکم په ځانګړي ډول د کډوالو د منلو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې او دا پریکړه به د میل 12 نافذ شي. د محکمې قاضي ټینګار کړی چې اداره باید ژر تر ژره د کډوالو پر دوسیو د کار پروسه بیا پیل کړي. او په تورخم کې پاکستانی چارواکو اعلان وکړ چې د میل 10 وروسته به افغان ترانسپورټران یوازې هغه وخت پاکستان ته د داخليدو اجازه ولري چې د اعتبار وړ ویزه ولري، ځکه چې پاکستان ته د داخليدو د یو کلن سند یا TAD سند موده په همدې نیټه پاتې رسیږي. چارواکو ویلي دي چې د TAD د پاتې رسیدو او د ویزې او پاسپورت د لازمي کېدو په اړه اعلانونه په تورخم کې په څرګندو ځایونو کې لګول شوی او افغان موټر چلوونکو ته هم په شفاهي ډول ویل شوی چې یوازې د ویزې د لرلو په صورت کې به پاکستان ته د داخليدو اجازه ولري. تیر کال د پاکستان د دې پریکړې له کبله افغان سوداګرو او موټر چلوونکو ته ډیر مالی زیان واوښت.
د ځوانانو خبرونه
د درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو څوک وای چې باید نوخت راشي، نوخت یو سړی سره ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته په نوخت راولي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی، خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي. دوی وایي چې لکه مو اسانتیاو څخه هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان درته په مثال کې ورکول شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر حسان دی. ما دا اوس مثال درکول شم چې زه کمپیوټر ته ناسم او په خپل مهارتونو باندې کار کوم، تر سوز ما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي.
د تاسو په نظر په ژوند کې نوښت راوستل د پرمختګ لپاره هلې ځلې کول څومره اړین کار دی؟ او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانېږي چې تر یو حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، د ګان شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ، دوی له رواني اړخه خواخ ساتي او په خبره ژوند ته نوی رنگ راوړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دوه مجلي واکمنۍ څخه را په دیخوا د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. په زده کړو او کاري بندیز دی، له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومي دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق لاره ته وایي چې د ده په نظر خو دا شونی خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي، نوښت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته په نوښت راولي. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت څه تمه کېدای شي. زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان هلته پرمختګ کولی شي کله چې د نوښت لپاره هغوی له هر اړخه ذهنن جوړ کاغه اقتصاد وی، کاغه مالی برخه وی، کاغه کار ولری، کاغه روزگار ولری، اغه نه وخت کولای سی. یو څوک سی د ذهن نه ګډ ورد دی، روزگار خراب دی، اقتصاد خراب دی، په هیواد کې تعلیم نسته، نو زه په دی آن دیم چې اغه ایس کله نه وخت نسی راوړلی مینستا. یعنی د بیګا وخرم سبا ته ایرانیم، بیدن دیم، نو زه څنګه نوښت راولم؟ یعنی یو څوک مانه ولې د نوښت تمه وکړی شي؟ زه په دې نظر یم چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، هغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پې نه وي، دنده ولري، نو هغه به یو نوی نوښت حتما رامنځته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق الله په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې دا ده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي له همداسې ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، تر څو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، دی باید له نوښتونو پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته که خبرې پې وکړي راته چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل، د ژوند په هر برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو، نو موږ باید ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر حسان دی. ما بار بار دا کوښښونه کوم. همدا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناسم، د شپې ناوخته ده او په خپل مهارتونو باندې کار کوم، تر سوز ما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي. یعنی هر ورځ زه له یو نوی ډول نوښت سره مخ کېږم.
که درته وایي چې اوس تاسو په کمپیوټر کې څه کوئ چې نوښت غواړئ تاسو راولئ؟
د چمپینز ټرافي کې د استرالیا او انګلینډ ترمنځ یو ښه سیالي تر سره شوه، او ما پر یو لن خبر ولیک هغه می خپل فیسبوک باندې هم نشر کړ او تر څنګه په ورزشی برخه کې کم کامیانی وی کم مهارتونو ته ضرورت وو هغه می تر لاسه کړ.
که په یو رقم مخکې لاړ شي ځوانان کې درس برخه کې دي کار برخه یعنی که شخصي ژوند وی کرسمی ژوند وی څومره ژوند خسته کونکیږي چې همیشه یو کار په یو رقم
خوندور پښتنه ده. کچیر موږ په یو ډول باندې مخته زو نو دا ژوند یو ډول خسته کیږي انسان ترې. کچیر موږ د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو او یا د ژغور ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو نو ډیر ښه ژوند به ولرو غښتلی به اوسو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ځوان فکر په نننۍ خبرونه کې په مطالعه خبرې کوو. مطالعه هر چاته پکار ده خو ځوانان لا ډېری مطالعه ته اړتیا لري. عموما له مطالعه سره په ماشومتوب او نوي زلمیتوب کې د خلکو مینه پیدا کیږي. د مطالعه په بحث کې دا هم مهمه ده چې څه ډول کتابونه او مجلې ولولو. موږ په دې خبرونه کې دوه میلمانه لرو چې یوې په یو کتاب خبرندوی ټولنې کې مسؤلیت لري او بل د یوې مجلې چاري پر مخ بیایي. هیله ده چې تاسو اوریدونکو به خبرونه تر پایه واورئ. کوم پوښتنه درلود او یا مو نظر درلود د مطالعه په باب د کتاب لوستنی په باب نو له موږ سره به تماس هم ونیسئ. ښاغلی فهیم سپینغر چې د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د نظری فزیک استاد دی او په عین حال کې د کائنات په نوم د یوې نوې مجلې مرسیال دی. همدارس د اکسوس کتاب پلورنسی فرهنګي مسول صفی الله ناصری هم را سره دی. دواړو درنو میلمنو ته هر کله وایم. لمړی سپینغر صاحب، کتاسی د په اسلام آباد کې یاست، التمو یو مجله په روسي کې چاپ کړی دی. د مجلې په اړه یو څه مشاوریدونکو ته وایست چې څنګه شو له هیواد لری په پاکستان کې مو د افغانانو لپاره مجله خبره کړه.
سلامونه څاروان صاحب تاسو ته او استاذ دی رادیو ټولو ډیرو محترم او اوریدونکو ته او زه یو خاص سلام شغلی نصری صاحب ته هم وړاندې کوم. تاسو ته محترم معلومه ده چې زموږ ډیر شمیر وطنوال د هیواد بهر تللی دي، نو د مجله د هیواد بهر خبريږي او وطن کې به هم چاپی بڼه باندې لیگل کیږي. د دې مجلې د نشر لوی هدف د دې چې د هیواد بهر د کادرونه چې د دوی به په یو پلیټ فارم او په یو د مجلې په طریق سره رايوزای کیږي او خپل نظریات په یعنی د یو پل حیثیت په لري د مجلې د په تبعید کې لیکوالانو او د وطنوالو ترمنځ د یو برج د پر حیثیت لري د مجلې.
بله سب ډیر زیاته مننه کوروادن. د دې مجلې په اړه د محتوا په اړه به وروسته نوري خبرې هم در سره وکړو، خو اوس به ورشو شاغلی ناصری ته. ناصری صاحب، تر دې مخکې چې دا پوښتنه در څخه وکړم چې ځوانان څه ډول کتابونه اخلي او لولي، تاسو به په دې برخه کې ډیر معلومات لري ځکه چې کتابونه پلوري او درته معلومیږي چې خلک څه ډول کتابونه اخلي. خو لومړی د اکسوس کتاب پلورنسی د فعالیتونو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي. سش کال مو څومره کتابونه چاپ کړي دي؟
سلامونه درنوي ټول اوریدونکو ته په ځانګړې توګه خغلی سپینغر صاحب ته ډېر مننه چې زموږ د خبرونه کې درته ګډون لرم. دقیقا اکسوس کتاب پلورنسی په خپل هڅه زیات کوشش کوي دی چې ښه ښه کتابونه او د ورځې په مطالعې سره برابر کتابونه چاپ کړي، نو تر دې بریده پورې چې څومره د خلکو اقتصادي واسطه یا توانېدلی دی چې یو تعداد کتابونه چاپ کړي. خو بیا هم کوم اهداف چې ورته ټاکل شوي دي او هغه دوه ویلی شي متاسفانه چې موږ په هغه کچه نه یو توانېدلی چې په پراخه کچه موږ زیات کتابونه چاپ کړی شو او تر ډېره ځایه ورسېدی شي، او تر دې ستونزې حل کړئ شي. خو دا ستونزې ټول ته معلوم دي او هر چا ته لیدل کې چې په تدریجي توګه حل شي. نو په داسې توګه اوس ویلای شو چې نوای 2015 کال چې چاپ شوی دی اکسوس نسبت 2014 کال ته بدغه موده کې یعنی په حالت کې دی او کتابونه نسبت تیر کال 2014 ته زیات چاپ کړی دی.
تاسو د ستونزې یادونه وکړه، ستونزې څه ډول ستونزې؟ آیا سانسور، اقتصادي مشکلات او د لیکوالو کموالی د شمت موضوعاتو نه پیدا کېدل، یعنی داسې کتابونو نه پیدا کېدل چې تاسو فکر کوئ چې که چاپ کړي نو ښه به وپلورل شي او خلک به استقبال کړي؟
فکر کوم چې په هر برخه کې ستونزې شته دي، مثلا د کاپی رایټ په برخه کې چې مثلا یو عامه پوهاوی نشته دی، یا د حق سره آشنایي نشته ده، دغه مثلا کتاب پلورنځی ته او خپرندوی ټولنې ته یو صدمه ده چې د مخنیوی یعنی یو سوال ورسره مطرح وي چې د دې ساتنه څنګه وکړی شي. له بلې خوا نه د لوستونکو برخه کې چې ورځ تر بلې د سواد کچه یعنی دغه د پراختیا په حالت کې نه ده، په ټولنه کې یا اکاډمیک بنسټونه زیاتی نه نه کمی او کیفي تعداد کومه مثبت بدلون پیدا کوي، یا سربېره پر دې هغه مارکیټ چې مخکې درلودله یا تر ډېره چې په اونده توګه ډېر کتابونه پلورل کېدله، لکه ځینې موسسې به وي چې هغو به د ماشومانو برخه کې یا نویو ځوانانو برخه کې ځینې کتابونه ته اړتیا درلودله او دوی په لوړ کلاس کتابونه اخیستله. نو دغه ستونزې چې تر ډېره خپرندوی ورسره مخ دي او نشي کولای چې په دغه برخه کې پراخ پانګونه وکړي.
بله، ډېره مننه کوربان. سپین خر صاحب، اوس که د کائنات په اړه دا ووایي چې د لوستونکو له لوري تر څه حده پورې ورڅخه هرکلی شوی دی؟ بله، متاسفانه چې د سپین غر صاحب ټلیفون قطع شو. خیر، له ناصری صاحب سره به خبرو ته دوام ورکو. ناصری صاحب، په تیرو کلونو کې چې موږ له تاسو سره او له نورو کتاب پلورنځیو سره خبرې کړي دي، اقتصادي ستونزو ته ګوته نیولې ده چې اقتصادي ستونزې زیات شوې دي، د خلکو وس نه رسیږي چې کتابونه ډېر واخلي، دا مسله لا هم دوام لري؟
دا مسله یعنی تر یو بریده پورې په خپل حالت حاکمه ده، خو بیا هم یعنی تر دې باید یوه جدي ستونزه ونه بلل شي، ځکه که موږ د ژوند نورو اړتیاو ته په لومړیتوب قایل یو او هغو ته اقتصادي ستونزه یوه جدي معنی نه ګڼو، نو باید په دې برخه کې دا یوه جدي ستونزه ونه ګڼل شي. نو زه په دغه برخه کې تر ډېره بریده یو تعداد کسان یعنی بې اعتنا بولم چې اقتصادي دلیل باید ډېر مواجهونه بولی او دته باید ډیر اهمیت ورنکړي. خو بیا هم یعنی دا یو انتخاب دی او دا یو مشکل بللی شو، نه انتخاب یو بخه، ځکه چې حاکم دی او دوی نشي کولای چې کوم څه ضروري غیر رسیدګي وکړي. یا مثلا د عامه کتابتونو نشتون یا لاسرسی محدود دی چې تر ډېره پورې په دغه برخه کې پیو د ځوانان یا کسان نشي کولای چې کتابونه ولولي وایښتای شي، نو د لوستلو لپاره خو باید ځینې چینلونه موجود وي. نو دغه هغه عام تم لاسرسی هم یعنی په یو متوازن انکشاف په هیواد کې نشته دی.
بله صاحب، سلامت اوسئ. سپین غر صاحب، مخکې له تاسو څخه زما پوښتنه دا وه چې د کائنات مجله له چاپېدو وروسته څنګه درته معلومه شوه چې خلک یې هرکلی کوي، نه کوي، په بیه هم اخلي که نه؟
زه فکر کوم سروان صاحب، زموږ تاسو په افغاني ټولنه کې که چیرې موږ دقت وکړو، د دغه سې ارګانیکو او نشراتو یا مجلو موجودیت بیخي په نشت حساب دی. یعنی کائنات مجله په مجموع کې د یوې خاصې موضوع په اړه د مختلفو معرفتي حوزونو مسایل راخلي او بحث به کوي، چې دا په خپل ذات کې دا یو ډیر نوی طرز دی نشراتو دی. مثلا زموږ لومړی غنه د وخت پاکله ده، د وخت پاکله د موسیقۍ د لحاظه بحث شوی دی، د وخت پاکله د فزیک د لحاظه بحث شوی دی، د دین د لحاظه بحث شوی دی، فلسفه او د ټولن پوهنې او حتی د وخت په اړه د فارسی شعر کې د وخت په تړاو یعنی د شعر د لحاظ په یعنی په شعر او ادبیاتو کې وخت څنګه تصور شوی دی. زه فکر کوم د داسې مجلو خپرېدل دا به ډېر لوستونکي ولري. علت یې دا دی چې د وخت په څیر مفاهیم دا تر اوسه پورې انسانانو ته دا مبهم دي. مثلا وخت تر اوسه هم فزیک ته په فزیک کې موږ پی لیکو په فرمولونو کې ټی ټی موږ لیکو خو دا لا تر اوسه فزیک پوهانو ته دا یو مبهم مسله ده. نو دا ډېره مرسته کوي چې داسې یو مفهوم چې هغه مثلا د فزیک ته فزیکو ته مبهم مسله ده د یو هنرمند نه مرسته وغواړي چې اوکې دغه وخت د موسیقۍ د لحاظه تاسو څنګه ګڼئ د فلسفې د لحاظه دا څنګه ګڼئ د ټولنپوهنې د لحاظه یعنې دا مرسته کوي چې د وخت پوره تصویر د مختلفو زاویو نه موږ واخلو. فکر کوم او تر کومه چې زه د لوستونکو سره په اړیکه کې یم ډېره زیات ستایل شوې ده داسې مجله او ده په د علمي او فلسفي مجلې خو ډېرې بیخی په نشت حساب دي خو دغه یو مجله ډېر زیات تایید او هغه پیدا کړی دی او لوستونکو ډېر ته خوشحال
ډېر مننه.
زه فکر کوم
سلامت اوسې بیا هم درځو د کتاب او د مطالعې په اړه به د اوریدونکو نظرونه مو واورو او به ګورو چې زموږ درانه اوریدونکو څه وایي. څومره مطالعه کوي همدا شیبه یو اوریدونکو له سټوډیو سره وصل دی مهرباني کوي اول ځان راو پیژنې بله به تاسو ته وایم خپل نوم راته یاد کړئ چې له کوم ځای خبرې کوي نوم مو څه دی؟ شمس شاد صاحب تاسو څنګه کتاب لولئ مطالعه کوئ؟ څومره وخت به فکر کوئ چې په مطالعه لګوي کنه دقت مونږ نه ده کړی پام تر اوسه نه ده کړی
څنګه
یعنی په هر ورځ مطالعه کوي په اونۍ کې یو ځل کتاب ولې کڅنګه
نه هر ورځ مطالعه کوم بس هر ماښام هر سهار
آفرین
مطالعه کوم بس کتاب وایي
دا هم راته وایي چې کتاب باندې کله پیسې ورکړي ډېر اکثره خلک زموږ کتاب مفت غواړي په پیسې نه پیور کوي تاسو څنګه
ډېر داسې ډېر وخت راغلی چې پر کتابو پیسې ورکوي دي ځکه د تاریخ کتابونه هم رانیولي دي د نوي سیرتونه هم رانیولي دي هغه دیني کتابونه د عصري کتابونه د مکتب کتابونه د ډېر کتابونه هم رانیولي دي پیسې هم باندې ورکړي دي مثلا نو د معلومات لپاره چې مقصد بیا وایو یو شی دیني زده کړو یو څه نوي شی لپاره معلومات ترلاسه کړو داسې ډېر کتابونه ویلي دي ډېر رانیولي دي.
ډېره مننه سلامت اوسه شمشاد صاحب کور مدن چې ټلیفون موکو یو بل اوریدونکو کې دی وګورو چې دوی څومره مطالعه کوي له کتاب او مجلو سره څومره مینه لري اول ځان راو پیژنې مهرباني کوي.
قربان سم محترم اسمت طالبان صاحب سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټولو قدر من اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي روغ جوړ به استاس همیشنه اوریدونکو عبدالحد تعلم به هلمند ولایت ته
مهرباني کوي. اتل صاحب اتل صاحب لکه څنګه چې مونږ نوم اتل دی په مطالعه کې ما اتل یاس کنه مطالعه کوي کتاب ولې؟
قربان سم محترم سروان صاحب کوشش مې ډیر کړی دی وایم ډیر شفان راکړي د کتاب لوستو مثال د خبرې خو خبره ده چې محترم سروان صاحب چې دا اوس کم ځوانان چې دي د کتاب د مطالعه سره ګرځره مینه والا کنه لري نو زما پر ځوانانو باندې د افغان په سپار باندې دا ځغ دی کشر ورو په سپار باندې چې کتاب مطالعه وکړي کوم واس کار کوي کتابونه وړي کې ته په خدا به ورک محترم اسمت روان صاحب چې اکثر ځوانان مالي دلی دي په دا خپل رسنی باندې بختي مثال ځانونه بختاتلې لکه فیسبوک سو واتس اپ سو په دا کارو باندې لګیا دي هغه کتاب مطالعه ته ګر سره پام فکر نه سه حال دا چې کتاب ساز مردلار ملګری دي کتاب هغه شی دی چې مثال مشتلار راشوي مثال د لار باندې برابرې نو د کتاب مطالعه چې د ما تخپل دي شخانه کې سروان ته محترمه.
بله ډیره مننه کور ودان استاس په نظر دلیل دا ده چې خلک په خواله رسنوي کې ډیر بخت شوی دي فیسبوک او ټوئیټر او نور کې ډیر بخت شوی دي نو ځکه مطالعه نه کوي او کنه نور دلایل لري
قربان سم بس دغه مثال خبرې د لوی دلایل دغه د خپل رسنۍ په خوا خدل ته افغانستان کې دوه نوی محترم سروان صاحب د دوه ستدي استفاده کی ابل ما اکثر ځوانان د سلیدلی محترم سروان صاحب په دانشي توګه چرو ډېری ما پښتنه ځمې کړې چې دغه نشي توګه پرې دی دی وايي چې مثال مزاده بیکاری د وجه څخه دغه نشي مواد مثال استفاده کو نو بیا د جواب کوته وامه چې بیکاری خو نورم مثال خبر نور لته لري راځي کتاب مطالعه کوي کتاب لیکي مثال د خبرې بل د شکار وکزام بخته وساته دا خو د حل لار نه چې نشي توګه تکا شي یا سیګریټ یا نسوار که یا مثال نور مواد مخدر که توازه بیکارم بیکاری خو نور دلیلونه لري ساروان صاحب سړی دی په کار باندې ځان بخو ساتي په کتاب یو مطالعه دی وکي نو دا خاله رسنی ما ته غټ مشکل ده کتاب د لوسه ځوانان پاتې دي ګټه مشکل ده خاله رسنی محترم ساروان ته پیدا کړی دی
ډیر مننه تل صاحب کور دی ودان او به ګور چې بلوریدون کې متصوی استاس له خبرو دا هم معلومه شو چې کتاب نه یوازې دا چې د انسان د پوهې سطح لوړوي پوهه زیاتوي بلکې له مخدره موادو نه هم کولای شي چې وی ژغوري بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو اول ځان راو پیژنې لکم ځای خبرې کوي
سلام علیکم ولی مرجان یم د پکتیا ولایت د جان خلونه
مرجان صاحب کور دی ودان چې ټلیفون دی کړی دی دا وایي چې کتاب او مجلل ولې یو کنه
او ولی نا کتابونه مجلل ول ان شاء الله زه دی پکتیا پرانتون دی جواب دبیا ته پندې څخه تاریخ شو نو دا کتاب دی او مطالعه ده چې موږ یو هدف ته یو مقصد ته رسوي نو کتاب خو زموږ په ژوند کې ډیر اړین دی او بیا مطالعه چې کوم ده ای مطالعه په اساس موږ کول شو چې ډیر ته لاس ته راوړو
مرجان صاحب څه ډول کتابونه تاسو په خپل ولې
زه خو خپل بعضی دینی کتابونه وی بعضی به د ادبیاتو اړوند کوم کتابونه دی غل ولما او د درس او تدریس لپاره چې کوم کتابونه دي خپل معلم یم او درس ورکوم نو زه مختلفو کتابونه ولما
بله په ادبیاتو کې څل ولې شعر مخ وخت کیسې مخ وخت دی لنډ کیسې ناولونه څه شي
نو دا شیان خو زه ډیر غن نه د مطالعه کړی خو زه پراخه مطالعه یعنی د هغه د پاره دغه د پاره دومره وخت نه لرم او مقصد د استرکان کې او شیر او دا د تاسو د چ کومه ده دا ډیره تعقیبوم وای تاسو بعضی شیران دي هغه تاسو مل مکوي هغه نه تاسو زکوم نو اکثر ما دغه کوم چې نه خو دو اندر از ا دغه نظم متون دی دغه ډیر زه مطالعه کوم نو شنه کله کله کوم ته نستر شو د خوشال خان خټک
ډیر مننه سلامت اوسه مرجان صاحب کور دی ودان چې ټلیفون دی وکوس به ور شو درنو میلمانو ته ناصری صاحب تاسو تجربه لري در تعلیم میږي چې خلک څه ډول کتابونه خوښوي څه ډول کتابونه نن سبا په افغانستان کې خلک اخلي ډیر
د شکن په هر موسم کې عموما کله چې د خوندۍ پایلي یا پانتونه پایلي په دغه وخت کې هغه درسي کتابونه زیات پلورل کی او په دې وخت کې تر دې چې موږ سره تجربه شوې دي هغه تر دې د داستاني ادبیاتو برخه کې کتابونه ډېر مینوال لري او د اسلامیاتو او اروپایي برخه کې نو دا برخه ډېر مینوال لري او کسان چې کورسونه وایي تخصیص دکړي کوي نو د ژبې زده کړې برخه کې ډېر کتابونه خوښوي خو تر ډېره په افغانستان کې د داستاني ادبیاتو مینوال زیات دي او ښه استقبال پرې کوي او بل یادونه زه باید وکړم چې د ورسته کې اکسوس کتاب پلورنځي د کتاب د نړیوال ورځ په مناسبت یو نوی مجله هم پیل کړه چې د اکسون په نامه ده د محلنې د ځل د کتاب ولوست او مطالعه د دولت ځانګړي شي غنوه چې چاپ شو او په دې ورځ وړیا کتاب لوستونکو ته توضیح شو نو ډېر څه مطالب کې را ټول شي او دا یو ښه پایل و ډېر ښه استقبال ته شوی دی او تر ډېره بریده پورې دا ځل دا غنه یعنی د کتاب لوست مطالعه ته ځانګړې شوی و چې ډېر هم ساید چې تر ډېره ډېره لوستونکو به ستونزې ورسره درلودلې چې یو مخ مطالعه نشکړای یا څنګه مطالعه وکړو یعنی دا مسائل د مطالعې په ترتیب کې و دا تر ډېره دی استادانو او کسان چې تر ډېره مطرح لیکوالان دي دغه په مرسته سره دا فهرست آماده کا او په دې برخه کې کار وکړ. نو خو استخبار کې شو دی او هڅه کوي چې بیا په خیر بیا چاپ شي.
څنګه یعنی غواړي چې میاشتنې په منظم ډول چاپ شي، میاشتنې ونیزه یا کنه په کال کې دغه یو غنوه؟
یو غنه خو نه وي، مهلنه يم انوان ورکړی دی، یعنی موږ خپل هڅه کوو چې په دې مناسبتو سره چاپ شي. ایا مثلا د ماشوم په برخه کې افغانستان زیات کوونکو ته ارتیا لري، د وګړو مناسبت هم مناسب دي چې موږ څنګه کولای شو ماشومان په مطالعه راولو یا دین نور مناسبتونه وي، نو په کار کې شاید کوم څلور ځله چاپ شي.
ډېر مننه، سلامت اوسئ. سپین غر صاحب، تاسو مجله کائنات دا یوازې په پاکستان کې توزیع شوی دا او که افغانستان ته مهمه استولې ده؟
څاروان صاحب، دا مجله به هم چاپی وی او هم به آنلاین خپریږي. آنلاین هم په دوه درې ورځو کې په د زرغون ویب سټ له لارې خبره شي. چاپ شوی په پاکستان کې دا ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د په هیواد کې طبیعي خبره ده چې مطبعې شته دي، خو اکثرا چاپونه په بهر کې وي، په ایران کې کېږي، په پاکستان کې کېږي. نو دا افغانستان ته هم لیږل کېږي او نورو هیوادونو ته که چیرې لوستونکي علاقه ولري هغو ته هم استول کېږي دی چلو دغه لار نه. اما زه فکر کوم چې اوس اثر کې دغه ډیجیټل نړۍ د هر څه ډیر اسانه کړي دي، نو موږ د آنلاین پلاتفارمونو په طریقو هم دونه استفاده کوو او د مجله تر خلکو رسوو.
آیا سیاسي مطالبه هم پکې شته وکنه؟
زه فکر کوم سیاسي او دغه مباحث دومره زیات شوي دي چې افغانان به فکر کوم تر سومونو رسیدلي وي. زموږ جدي باور ده چې موږ باید د ډیرو فرسوده او ناچله سیاسي بحثونو پر ځای زیاتې لږ لږ علمي او فلسفي او دغه د تورته مباحث عام کو، ځکه د میډیا او د روشن فکر طبقه او قشر افغانم نقش دا دی چې از هانو ته مسیر ورکی، سایکلی کی او په یو خاص ډایرکشن باندې عام از هان وی خواته یو لوري ته بوزي. زه فکر کوم چې د روشن فکرې طبقه او د میډیا او د نشراتو د مجلو د رادیوګانو اساسي نقش په اوسنی حالت کې د افغانستان په تړاو ده چې دوی باید علمی، فلسفي او دغه فرهنګي مسائل او موضوعاتو ته ډیر کار وکړي. او زموږ جدي باور ده چې د افغانستان مسله ډیره سیاسي مسله نه، تر ډیره فرهنګي مسله ده. نو موږ باید فرهنګي وده کې، علمي وده کې او فلسفي لحاظه که چیرې موږ کار ورته وکړو، زه فکر کوم ډیر سبب حل شي. زموږ مجله قطعا سیاسي نه ده، خو موږ عنوان فلسفي او علمي مجله ده چې دا به د علم او فلسفه په تړاو دوی موږ کار کوو.
بله، ډیره مننه. او دا مهمه موضوع ده چې تاسو ورته اشاره وکړه. او بل شیګنې به شاید دام وی چې دا مشکل به من لري چې افغانستان ته لیږي، ځکه چې په سیاست کې خو نو بیا داسې مسائل شته چې یو خوای نه خوشوي بل خوای خوشوي او بیا یې مخه نیسي. ناصری صاحب، ستاسو په کتابونو کې هغه کتابونه چې اکسوس کتاب پلورنځي تر اوسه پرې چاپ کړي، کوم یو تر ټولو زیات پلورل شوی دی؟
اکسوس چې چاپ کړي دي تر ډېره د اروپایي برخه کې یو کتاب دی چې تر ډېره انګیزشي پیغامونه لري. دا یو هندي لیکوال شیو کې هرالي کله ته ګټون کوي نومي. دا کتاب څه باندې 100,000 ټوکه پلورل شوی دی او په دونه یې خارج کړی. علاوه د دې نه نور هم په دغه برخه کې چې د وایناز ذکر په برخه کې کتابونه دي او یو څه نور مستنی ادبیاتو کې هغه هم، یعنی د دوی هغه حجمي ظرفیت په کتو چې حجم یې زیات خو بیا هم زیات پر شوی دی نسبت هغه کتابونو ته چې حجم یې زیات دی خو ډېر لوستونکي نه لري. نو تر ډېره د اروپایي برخه کې د اکسوس زیات کتابونه پر شوی دي.
بله، تاسو د داستاني ادبيات او در سر و په هني یادونه وکړئ چې په دې برخو کې کتابونه ډېر پلورل شوې دي، لکه د سیاسي کتابونو یادونه مې نه کړه. د دې داسې معلومی شي چې خلک له سیاست ډېر هغه شوې دي، زړه توري شوې دي. کڅنګ
زه فکر کوم په یو ټولنه کې چې کله هغه نو وخت یا تخزبي وضعیت حاکم بیا سیاسی مسائل ډیر علاقه مندان نه لري ځکه تر ډیره پورې د ګوندونه چې دي کله چې ګوندونه فعال وي نو په ټولنه کې سیاسي مطالعه زیاته کی ځکه لیک تایا پورې هغه وضعیت په دغه مسایلو کې دوی ته ډېر ښه معلومي او په دې برخه کې دوی ته ډېر سوال نه وي ځکه زه یادونه کولای شم چې جمهوریت په وخت کې موږ د ملا صاحب ضعیف یو کتاب چاپ کړی و نو هغه تر ډېره د جمعیت ګوند یا د دونورو ګوندونو کسانو به مطالعه کوله که څه هم دوی په پښتو ژبه لوست نه شوی کولای خو دا کتاب ته ډېر سودا وه او پسې ګرځېدل به نو په دې اساس یعنی چې کله یو ګوندونه هم فعال وي او داسې د کوم ګوند کتاب چاپي نو دا د سیاسي مطالعې د رشد یوه وسیله وي دوی تر منځ نو هغه حالت کې چې تک حزبي وي زه فکر کوم بیا ډېر مینوال نه لري
بله ډیره مننه سپینغر صاحب په ورستیو کلونو کې په افغانستان کې مجلې کمې شوې دي دلیل څه کېدای شي
زه فکر کوم د دغه ټکنالوژي یا دغه د مجازي نړۍ کې چې څه پلاتفورمونه دي چې فیسبوک شي واتس اپ دا ټوئیټر او دا شان شي دوی یو مازله زما په نظر راغړي دغه د چې لوستون کوي اوس مطالعه کوي یعنی ډیر جستا ګوسیخته یعنی متن لونی خ ډیر متن لونی شاید یعنی تر پخوا د متن لوستون کې خ زیات شي وي خو هم د متنونه اېد څاغ نه دی او اورګانیک پایوان نه لري افقي عمودي تسلسل پکې نشته یو متن دی
ژور مطالعه نه کوي
ژور مطالعه نه کوي بالکل او دا وجه زه فکر کوم دا ټولنیز رسنۍ دي همدغه یو دلیل دی اساسي دلیل یو د اساسي دلایل نه دا هم چې موږ د مجلې ته کار پیل کړ چې لاقل باید دغه مشکلات او دغه مسائل موږ هم حساب کې واخلو په حل کې زه فکر کوم په مجموع کې نه تنه د افغانستان ټول نه بلکې په مجموع کې ټول اکثرا یعنی نړۍ ټول انسانان دا د دغه بحران او د مازلې سره مواجه دي او مخ دي دوی مطالعه تر په خو ښه ډیره کوي متن ډیر زیات متن ونی ځکه ډیر وخت په سوشل میډیا کې تیروي اما دا مطالعه ژوره مطالعه نه ده او بیګټه مطالعه ده او شاید هغه موثریتونه لري زه فکر کوم علت یې دغه مجازي نړۍ ده چې ډیر وخت وکي تیروي او مغز تړی شي او بیا دغه نو مفیدو
سپینغر صاحب بیا واسه د ستړیا مسله بم نه یوس تاسو مثلا په خپل اشاره وکړه چې مجله آنلاین کوي بیرته نو کله چې خپل مجله آنلاین خبروي کله چې ګنش بیر به پانی هم شته چې ځینی کتابونه خبروي نو بیا د شاید مجله ارتیاو څخه کم شي او شاید خلک ډیر لیواله نه وي چې په مجله پسی وګرځي
زه فکر کوم چې دغه وپانو تام کوم تاسو وګورئ کتاب اول خو کتاب شاید مؤلف یا لیکوال یو تنوی مجله خپل خاص غلی دی کیفیت او لذت لري کنه مجله د کتاب سره تفاوت دی چې شاید یو کتاب موږ راوخلو د وخت په تړاو وي خو هغه به د یو تن نظر وي چې د وخت په تړاو د نظریات ورکړي اما د مجله خوبایی او مزایا دی چې د دوی به موضوع فکر له مختلفو کسانو یعنی مختلفو مغزونو یا د مختلفو لیدلورو موږ لیدلوري موږ اخستې شو دا یو مسله ده دوی مده چې ویب پانه هم بالکل موږ تاسو ډیر زیات ویب پانه شته دي د اوس فعال شي وي د خوشبختانه په افغانستان کې هم ډیر غدي اما ویب پانه هم د سې کوم ټکنیکلی تخنیکی له هازه کوم تاسو د ویب پانه واغ کارایی ته وګورو اغه هم دومره یو اورګانیک شکل یو موضوع ته نشي ورکولای چې داسې یو تسلسل ورکی نو زه فکر کوم مجله خپل ځایګه تل به اشتوي او اغه خپل کیفیت تلاسه نشي ورکولای نه اوسنی ویب پاڼې او د شان ځای نیولای شي ځکه دومره اورګانیک شکل یو موضوع ته نشي ورکولای ویب پاڼې او نه کتاب زاینی ولا شي ځکه کتاب هم دی وو مؤلف دیدګاه دی موضوع پکلوی
bale ناصری صاحب تاسو نظر څه دی په دې برخه کې آیا انټرنیټ وی پانو فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو د مطالعه په فرهنګ منفی اغیز کړی دی او کنه برعکس ځینې البته وایي چې یو شمیر خلکو په خو لیکل وست نشوي کولای خو د دغه ټولنیزو شبکو له برکت لیکل وست تا کړی دی ممکن په غو کې یو شمیر جدي مطالعه ته هم اتول شي بي که څنګه
د سوشل میډیا چې کله من سره غلې ده مخکې ستانفورد پنتون یو سروې کړی و چې پاسله 2014 نه د انسان تمرکز له 14 ثانیو نه 8 ثانیو ته راغلی نو دا سوشل میډیا د انسان تمرکز ډیر ځانمن کړی دی او ډیر موقتی او مقطعي مسائل مثلا مطرح کوي کسان نشي کولای چې دغه موضوع ژور ته ولاړ شي او د دغه ستدل کوم امپراتوري حاکمه کوي د فلر سره یعنی سو افبنل لري ځکه چې هغه یو څوک چې د موضوع پر تحلیل ونه کوي ژور ته ولاړ نشي چې د څنګه مطرح شوی دی نو دا د انسان تمرکز څخه کله پوښلای وي او دا چې یو موضوع ته عمق ولاړ نشي نو بیا ارزښتو کې هم تغیرات لای شي او په هغه څه چې یو وخت نه منل او بیا یې معنی په دې کې هم بدلون راځي نو بل شکه چې دا یو منفي اغېز لري خو بیا هم یعنی چې کوم اجاباتي یا د وضعیت حاکم دی دا اوس په هغه حالت کې ودا سي مبارزه کار ده چې موثره تمام شي یعنی هدف مې دا دی چې فرهنګي بنسټونه باید په دې کار او په دې فکر وکړي چې لومړی د خلکو اړتیاوې پیژني یا کومه ارتیا چې دای مخکې دلودې دغه حس او هنر د دیتا او کاروي چې د نوې ارتیا و ایجاد کړي پس د دې ارتیا د ایجاد نه یعنی د کولای شي چې افکار تغیر کړي نو که په دغه برخه کې دوی څه چې لازم دی وکړي چې زه فکر کوم ښه نتیجه ترلاسه شي خو بیا هم یعنی د انسان تمرکز نهایت مهم دی او هغه په دغه کتاب مجله او په دغه مسایلو کې ختم کیدای شي او د ژور تر رسیدای شي خو مثلا ډیر ریلونه او دا یا ویل کی چې دا ډیر وایرال شو نه ډیر ویل شو دینه احساساتي مسایل مطرح کی او ډیر ځلمن ځي دوی یعنی منفي اغیز درلودلی دي خو بیا هم په دې کې یو هغه سافت انقلاب یا نرم انقلاب کې په کار دی چې وکولای شي د فرهنګي بنسټونو حفاظت او خپل اهداف چې کوم دی لري غوته کې ځان ورسوي شي
بل څه په دې برخه کې چېرنه دا وایي چې وای کله چې انسان ډیر شان ګوري او په غیر جدي ډول یې ګوري یعنی برسرن الولی سرسری الولی او حافظه ته نسبرې د دې سبب کیږي چې حافظه کمزوري شي د ټولنیزو شبکو اکثره مطالب دغه سړي چې مرور کوي خو لیکن ذهن ته نسبارو لکه د لوحو غوندي په شارونو کې ځینې خلک یو وخت دا په دې برخه کې ویل شي ول چې په ځینې کسان د لوحو په لوستلو عادت دي ولی خو حافظه ته نسبري همدا سیل ولی نو هغه هم حافظه ته توان کوي خو اوس یو اوریدونکو لرو ګورو چې دوی څومره مطالعه کوي له کتاب او مجلې سره مینه لري او کنه لري اول ځان راو پیژنې
ډیر مننه کوم سلامونه تاسو ته قدرمنو مېلمنو بل نه دی ولاز بل ایله زابله
سلامات او سي زابله صاحب دا وایي چې څنګه له کتاب لوستلو مجلې لوستلو سره علاقه لري کنه
ډیر مننه کوم زه به دوم چې کتاب یو د یو خوخوږی ملګری په شانده مثلا که یو څوک شت کتاب ولولي هغه به حتمی په درد ورته خوري یو خوخوږی ملګری مثال ورکوم نو طبعا مطالعه خو شته نو موږ خپل مطالعه کوو مطالعه تر ډیره حد ځتي یعنی مجلې ته داسې خاص رسای نه لرم خاص مې نه دی لوی ستلی مطالعه مې ډیر نه دی کړی د مجلې په برخه کې خو تر یو حد د ځوانه طبقه تر یو حد له شعر شاعري سره تر یو حد علاقه مندي زه خپل د شاعرانو کتابونه د مخکف شاعرانو کتابونه مطالعه کوم تر څنګ تاریخي کتابونه مطالعه کوم او له میلمنونو هم دوه پښتنې لرم چې چیرته دوه نوې
مهرباني
مننه کوم لکه درمنو میلمنونه مې پښتنه هم دا ده که چیرته میلمه ته محترم یو کس مثلا له یو شن پوهنځینه فارغه ده که هغه فارغه کس یې په راتلونکي کې مطالعه ونه کړي دا وایي چې زه فارغه سم نور مطالعه ته چندان ضرورت نشته البته په مستل کوم هغه څومره په ژوند کې به ایا ممکن تغیرات د لیدل کیږي. یو دوهمه پوښتنه می داده که چیرته دا چې اوس په افغانستان کې تر یو حده پورې رسنیو یعنی درس ورکول کیږي، هغه درس هغه درس سره چې مثلا موږ تاسو په سیم کې ترلاسه کوو څومره منفي یا هم څومره مثبت تغیرات پکې لیدلی شو کوم می رسنۍ چې پیلن درسونه ورکوي؟ مننه.
ای ډیره مننه. سلامت اوسې. بل اوریدونکو هم شته تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي راډیو مهرباني کوي تاسو له سټوډیو سره وصل یاست خبري وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور احمد یم د لمن ولایت مرکز لشکرګاه څنګه لیکنی وای؟
ډیر مننه نور احمد صاحب. دا وایي چې څنګه له کتابو لوستو مطالعه سره مو جوړ راو کنه؟
والله جوړ خو مده خدا دې چې زه خپل پر مکتب کې مخیره کارنم دی په دولسن کې او ډیر شو کې لرم. خدا دې اقتصادي مشکلات ډیر خو کله کله کتاب را خو مطالعه کوو خو بس د کار د غو د راتمخ دین او کارونه به خډیر وشترکو او درس به د مکتب چې وس د مکتب په وخت کې علاوه ډیر او مازیګری معلم د مطالعه کو ز خپل تاریخ ډیر مینه لرم او د اقتصادي مشکلات چې د افغانستان کې به خډیر نو د اقتصادي مشکلات چې به خډیر
یعنی نور احمد صاحب یعنی اقتصادی مشکلات سبب کیږي چې وخت پیدا نه کوي چې مطالعه وکړي او که اقتصادی مشکلات د دې سبب کیږي چې کتاب او مجله وانه خسته شي؟
یا وخت نه لرو کارو باندې مصرف او بیا داسې وسته دا مکتبو کې وسته دا باغه موضوع مې دغه پر د جامو پاک لبل زه خبره وکم دغه وسته دغوت یې به ولا د لابراتوارو د مرکزو ته نو کستن کتابو استن کایو استن لنګوټانی د چلی موږ نه بیا په دې کې هتا موږ د سیمپیانو چنیو کړی دا پرېښول په دې موږ ډیر مایوسه چې کست خپل د مطالعې سم بر زړوار په وار پورې شنه موږ دا خوښ دي چې د زمينه موږ ته برابر شي چې په اړه کوم کالو کې یا موږ د شوی یا مطالعه وکونه نو د افغانستان کې به خډیر وضعیت تر خراب دی. مطالعه فکر نه کوم شاریل دی وسته خو خار کم کوي.
صحیح. ډیر زیاته مننه نور احمد صاحب. کور ودان یو بل اوریدونکو هم شته دوی خبرې به مو بیا به درنو میلمنو ته ورسو چې د کتاب پاړه نوري خبرې ورسره وکړو. تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي رادیو ده. شه صاحب څنګه تاسو کتاب او مطالعه سره جوړه ده وکنه؟
دغه مست مکتب مستنجواله
شه خط دی ندیزده متاسفانه. خو مشنن پا خط اغا چه سر را خبری که چه خط ازده ده و کتاب الولی. خو خیر تاسیم خبروانه واوری دنور و ملمانو خبری نظرونه واوری دنور واوری دون که نظرونه واوری سلامت وسه. نو ور بشو درانو ملمانو تا سپینغر سه تاسی دی زابولی سه پشتنی واوری دی دیوایی چه که یو چوک لپانتون فارغ شوی وی نو بیا هم مطالعه ته اړتیا لري؟
زابل صاحب ډېر ښه پوښتنه وکړه. زه سلام او ځانګړی احترام ورته وړاندې کوم. زه فکر کوم زده کړه دا ډېر لنډمهاله پروسه نه ده، دا یو اوږدمهاله پروسه ده. زده کړه موږ په څلورو کالو کې یا شلو کالو کې یا لسو کالو کې دا نشو خلاصه کولی، دا د ټول عمر کار دی. علت یې هم دا دی چې موږ ژوند د پوښتنو سره کوو، د ځوابونو سره ژوند نه کوو. مثلا ډیر په خوا مثلا زیو مثال به وړاندې کوم چې په غیر د طبيعي علومو د لحاظ په مثال ورته وړاندې کوم. په خوا داسې ګڼل کېدله چې د دنیا د څلورو عناصر نه جوړه شوې ده، بنیادي عناصر دی د نړۍ چې اوبه دی، باد دی، خاوره ده او اور دی. دا پوښتنې ځواب پیدا کړه چې دنیا د څونه جوړه شوې ده؟ دنیا د څلور عناصر نه جوړه شوې ده، بنیادی عناصر څلور وو کنه. عین پښتنه کلونه ورسته بیا وشول کنه چې د دنیا د شنه جوړ شوی دا جواب پرته متفاوت جواب وکنه. دنیا د اتم نه جوړ شوی و بنیادی ذره اتم و. عین پښتنه ډیر کلونه ورسته بیا وشول چې دنیا د شنه جوړ شوی دا دنیا د الکترون او پروتون او نیوترون نه جوړ شوی کنه. اوس پښتنه کیږي چې دنیا د شنه جوړ شوی دنیا د کوارک او ډیر بنیادی ذرې نور بنیادی ذرو نه جوړ شوی. نو زما وړاندیز زولی صاحب ته دا دی چې موږ تاسو ژوند د پښتنو سره کوو او پښتنې هیڅ وخت جوابیدونکی نه دي. یعنی جوابونه تل زړیږي. نو شاید یو ځواب یوه میاشت وروسته زوړ شي، یو کال وروسته زوړ شي، سبا ته زوړ شي. نو دا زده کړه تمه تر څلورو کالو یا لسو کالو پر موږ نشو خلاصه کولی. دا یو ډیره اوږدمهاله پروسه ده زه فکر کوم.
یو خو دا د چې تغییر راځي، نوی نوی شان رامسته کیږي، نوی نوی نظریه رامسته کیږي، او بل خبره دام ده چې هغه څه چې چا زده کړي وي هغه هیري شي. او څومره تاسو راسره موافق یاست چې مکتب او پوهنتون صرف وسیلې دي، نور نو باید انسان شخصي مطالعه وکړي؟ اکثرا مشخص خلک چې وینو چې ډیر پوهه لري او ډیر څه توقع ورڅخه لرو، هغه کسان دي چې خپلې مطالعه کړې ده په مکتب او پانتون کې، داسې مرحله ته څوک نشي رسیدلی کڅنګه؟
کاملا بالکل. په دې کلاس ماته دی صاحب یو شعر را پیاد شو، هغه وایي چې میرسد از شوق هر کاری به معراج کمال، کار کردن بر امید کارفرما مشکل است. یعنی موږ اکثرا که یو ځای ته رسیږو هغه د خپل جد و جهد و شوق علاقې د وجه نه به رسیږو. موږ که دا زړه وتړو چې ولا پوهنتون به ما یو برخه کې ورسوي، ما ته به یو څه شی را زده کړي، دا تر ډېره یو ډېره زما په نظر یو ډېره پوچه هیله ده، یو ډېره بې معنا هیله او آرزو ده. خپله به سړی مطالعه کوي او خپله به یو چیرته رسیږي. هماغه د صاحب په قول کار کردن بر امید کارفرما مشکل است.
ډیره مننه، سلامت اوسې. ناصری صاحب، تاسو دې اخصوص کتاب پلورنځي دې کتابونو په اړه څه خبري وکړي؟ د نورو کتاب پلورنځي په اړه هم معلومات لري کنه چې نور په څه وضعیت کې دي؟ څومره کتابونه پلورل کیږي؟ د کتاب بازار څنګه دی؟ ناصری صاحب زما خبری اوری؟
غاگ مدرزی؟
او بله، غاگ موسرزی.
ما به تقریبا یو تعداد کتاب درنزی چه مخ که وضعیت سنو و تردیر خشوائی دی او اتقای پر یا پراختی آور پر یا خپل کاربار تا او مطرح شوی دی، او یو تعداد کتاب درنزی یا دیر کچونی شوی دی فعالیت پیخ دی یا چاپ کم رنگ شوی دی. خو بیا هم په مجموع کې یو تعداد کتاب پلورنځي چې په ولایاتو کې وو او د کتاب چاپ او توانی نه درلود، هغه ترې ښه شوي دي او کتابونه چاپوي. او کومه د هېواد کې چې امنیتي جغرافیا پراخه شوې ده، نو په فرهنګي لحاظ هم ترې بریده پراختیا پیدا شوې ده. په کندهار کې چې صداقت کتاب پلورنځي دی، هغه هم څه موده کې چې څه باندې یوه میاشت وکړي، هغه هم د صداقت په نامه یوه مجله پایل کړی ده. او بل یو آنلاین پلیټ فارم هم منځ ته راغلی دی چې هغه جو اپګا په نامه دی، او هغه هم تحلیلي مقالې وړاندې کوي. نو دا تقریبا په یوه نیمه میاشت موده کې دوه مجلو د یو آنلاین پلیټ فارم رامنځته کېدل دي. او بل په ولایاتو کې د یو څه کتابونو چاپ دی چې یعنی د اروپایانې برخه کې دین کتابونه چې په خپل افغان لیکوالان لیکلي دي. په ننګرهار کې ختیځ کتاب پلورنځي چاپ کړی دی او ښه استقبال ته شوی دی. یا نور هم د اروپایانې برخه کې یعنی داسې کتاب هم چاپ شوی دی چې په تېر د 1403 کال کې ته باندې لږ راټول پلور شوی دی د اروپایانې برخه کې. نو د دې سبا تقریبا وضعیت ښه دی او په چاره یو مثبت اغېز ده.
تاسو یو وخت د کتابونو د یو مارکیټ یا یو بازار غوښتنه کوله، دولت هم غوښتله، له ښاروالۍ نه مو دا غوښتنه درلوده چې یو ځای تاسو ته تعین کې، هغه غوښتنه مو کوم حد ته رسېدلې ده؟ آیا خبرې لا هم پی روانې دي او کنه؟
په دې هم خبرې روانې دي څو ځله په پلان کې نیول شوې دي چې یو پارک یا سنتي پارک په کچه یو ځای ورته تخصیص شوی وي، خو د ښار اوس کومې نښتې پلیکي او سرک پرانیستل کی او نښتې تدمی کی، نو موږ یې د انتظار په حالت کې پرېښي چې یو مناسب ځای تاسو ته په پام کې نیسو او هغه کې به تاسو ټول یو ځای وای او خپل د فرهنګي صنعت او تاسو وده ورکړی شي. خو تر اوسه عملي عملا یعنی کوم اقدام نه دی شوی چې موږ دا ډاډ پیدا کړو چې دا کار به وشي که نه.
بله سپین غر صاحب، یو وخت په افغانستان کې مجلې په دوړو ژبو خبرېدلې، تقریبا ډېرې کمې داسې مجلې به وې چې په یوه ژبه دي وي، په دوړو کې به په هر مجله کې به دوړو ژبې وي، یا به منتها دا فرق به و په یوه کې به یوه ژبه ډېره وه په بل کې به شاید بله ژبه ډېره وه. ستاسې مجله هم په دوړو ژبه خپرېږي، دا مو ولې دا کار کړی دی سره له دې چې په ورستیو کلونو کې دغه دود تقریبا لمنځه تللی دی؟
د دې مجلې په تړاو موږ نه تنها یو انساني رسالت درلودل چې موږ وایو د مجلې خبره کو، بلکې زما او زما د مېرمنې چې دا مشترکه هڅه ده، یو بل هدف هم د دې مجلې د نشر نه دا و چې موږ تاسو وینو په خواله رسنیو کې هم د اوس ډېر د قومي او ژبني ډېرو متعفنو مسایل مطرح کېږي په خواله رسنیو کې. نو زما مېرمن د یو تاجک مېرمنې په توګه او زه د یو پښتون ځوان په حیث زه فکر کوم دا به یو ډېر ښه بل لوی تاثیر ولیدي چې موږ لا هم کولی شو ګډ فرهنګي کارونه وکړو او دغه ډېر ساختګي موانع چې موږ تاسو انسانو ته جوړ کړی دی دا باعث نشي کېدلی چې انسانان سره بیل شي. زه فکر کوم چې انسانان د ټولو زه په موږ باور لرو، دی یو ساينټیست په توګه موږ باور په دې دی، زما مېرمن هم ساينس لوستې، زموږ باور دی چې موږ ټول انسانان موږ کیهاني شهروندان یو، موږ کازمیک سټیزنز یو. نو دغه یو دیدګاه په درلودو سره د ډېره سخته وي چې موږ تاسو انسانان په ډېر عجیب غریب مسایلو باندې وښو، کوم کلسیم چې زما په هډوکو کې دی، کوم کلسیم چې څاروان سپستاسي په هډوکو کې دی، هغه عناصر د ټول انسانانو مشترک دي، همدا رقم کوم وسپنه عنصر چې زما په وینه کې دی، ستاسو په وینه کې دی، نور انسانانو په وینه کې دی، د ټول یو شان دي. دغه ډېر سختګي مسایل انسانان نشي سره بیرولای. د ساينس په توګه زموږ باور دی چې ټول انسانان سره اصالت یو دی او د دغو سختګي مسایلو په ذریعه باندې بیلول دا یو ډیر غیر علمي کار دی او ډیر د طبیعت خلاف او ضد کار دی. طبیعت هیڅ نه تقسیمات چې د انساني علوم او وضع کړی د نه پیژني. زه فکر کوم دغه مجله چې موږ په دوړ ژبه باندې یې خپرو یو لوی تاثیر به زموږ باور دی چې دا هم ولري چې دغه یو متشنجه او حالات او وضعیت به لګ مثبت خاطر شي، دا خلی به یو دوتنه ته شاید تاثیر ورکړي.
بله ډیر مننه، سلامت اوسه. ناصری صاحب، تاسو دې کاپی رائټ یادونه هم وکړه په ستونزو کې، لدینه موږ منظور څو آیا په داخل د افغانستان کې که یو کتاب تاسو چاپ کړی بل ورسې بل څوک چاپوي او کوم بل منظور؟
کاپی رائټ مسله خو په د کتاب او مجموعه کې فرهنګي مسله کې یو ډېر حاد مسله ده او په دې یو مهم سرنوشت لرلای وي. تر ډېره پورې چې کوم کتابونه موږ نشروو، یعنی په ډېره کم موده کې یو تعداد کسان د هغو پی ډي اف لمونه غواړي یا دا کتابونه په موږ سکن کیږي چې دو په سوشل میډیا کې خبري او دا د موږ کاروبار ډېر ټکنای کیږي، یعنی کوم کتاب چې نور کله نو چاپ شول او د زرب پلورل کېدله د هغه چاره ډېر ټکنای کوي. نو په دې اساس د دوه مخنیوي هم سخت دی او هم په دې برخه کې یو عامه په هوای نه دی شوی چې دوی دا حق وپیژني څو په دې هغه تیرای ونه شي. نو په دې برخه کې تبدیل ډېر کتابونه سکن کی او بیا د سوشل میډیا لاله نه دوی هغه نور کسان ته لګي او کتاب په قانوني بڼه یعنی څوک نلونی او هغه ته رسیږي. خو دلته یو خپرندوی بنسټ چې هغه مالیه ورکوي، جواز لري، کارمندان لري، او په دې فکر کې چې چاپ یې نه کوي، نو دا فرهنګي صنعت ته ضرر رسوي.
او د دې مخنیوي ډېر مشکل دی چې څنګه به څوک پیدا کوي چې چا دا کار کړی دی. اما سوال دا دی چې مثلا یو څوک دی او چا کتاب پی ډی ایف کوي، نو ا دې خپل ځان ته دی دا کار وکړي، نو دا کار خو دې نه کوي چې ټول خلکو ته استوي، دا خو نو واقعا چې ډېر لوی ظلم دی.
بل شکه یعنی داس کرنه هم شوی چې دوی د خلکو نه په کریډیټ کارت هم وخته دی چې تاسو زموږ د نمبر ته کریډیټ کارت ولګي او مختص ته د 500 روپۍ مقابل کې د 350 کتاب استو، نو په اخلاقي لحاظ هم یعنی د مسله او د خپل لحاظ هم صدمه لیدلې ده. څنګه چې ما یادونه وکړه چې یعنی